آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او آرامۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، پوهان او مشران وایي د هر کار اساس باید چې پوخ، قوي او په صداقت سره کېښودل شي، او په داسې یو حالت کې د کارونو نتیجه سمه او ګټوره وي. سوله او آرامي د هر انسان او حتی حیوان ضرورت او غوښتنه ده، او افغانان له بل هر چا زیات سولې ته تږي او لیواله دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د سولې عملیه پیل شوې، او له مخالفانو سره د پخلاینې په مقصد د ولس د استازو په مشورو او غوښتنې یو میکانیزم یعنی د سولې عالي شورا هم جوړه شوې ده. نن سبا د افغانانو د ژوند په هرې برخې سیاست او مصلحت حاکم شوی، او د خواشینۍ ځای دا ده چې په هر دولتي او حکومتي مهم مقام کې باید د لیاقت او اهلیت پر ځای قومي، سمتي، سیاسي، تنظیمي او ژبني ملاحظات په پام کې وساتل شي، او تر دې دمه دا پروسه په همدې ډول دوام لري. له دې که اخوا نظر واچول شي، په مهمو او حساسو څوکیو او مسؤلیتونو کې د ګاونډیو، لرې او نږدې هیوادونو، دوستانو او دښمنانو خیال هم باید وساتل شي. افغانستان عنعنوي ټولنه ده، او د تاریخ په اوږدو کې ډېرې سختې، پیچلې او ناشونې مسلې او لانجې د جرګو مرکو له لارې حل شوي. خو د تیر وخت او دا مهال توپیر دا و چې په تیرو وختونو کې به افغانان په خپل واک ول، د پردیو لاسوهنو کار نه کاوه، مشر او کشر معلوم و، په قوم کې به باعزته، بېطرفه، اصیل، متدین او خیرخوا کسان مشران او ملکان ټاکل کېدل، او د خلکو لانجې او حتی ملي مسایل به حل کول. نن سبا تر ډېره حده د سپینګیري، ملک او مشر ځای تنظیمي، جګړهمار، وسلوال او په اصطلاح دو آتشه کسانو نیولی، او د ډېرو لکۍ له ګاونډیو هیوادو سره تړلي او د پردیو د ګټو تامینوونکي دي. په هر صورت، له څه مودې راهیسې د افغانستان د لانجې او جګړې د ختمولو په مقصد د امریکا متحده ایالاتو له طالب وسلوالو سره خبرې پیل کړي، او غواړي په قطر کې هغوی ته یو سیاسي دفتر پرانیزي. په دې کار کې زیات پرمختګ هم شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په روانې اونۍ کې قطر ته لاړ، او هلته یې له قطري چارواکو سره خبرې وکړې. د قطر امیر او د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د سولې په عملي کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، او د زیاتو تماسونو په مقصد به په کابل کې سفارت هم پرانیزي. خو خبره بیرته افغانانو ته راجع کیږي. د افغانستان حکومت وایي د سولې عملیه به افغاني وي. امریکا، قطر او نور هیوادونه د سولې د خبرو لپاره ښه چاپیریال برابرولی شي، خو پریکړه به افغانان کوي. ستونزه دا ده چې طالبان په افغان حکومت او د افغانستان د سولې په عالي شورا باور یا حساب نه کوي، او د دغه شورا د مشرتابه، د بېطرفۍ او د کارونو د شفافیت په اړه شکونه لري. له بلې خوا، بهرانیانو له افغانستان څخه کړي بار کړي، خو وایي دا ځل افغانان په میدان نه پرېږدي. دوی وایي د سولې عملیه باید عملي شي، او دا اوږده جګړه باید ختمه شي. دا چې دا جګړه به څنګه او په څه ډول ختمه شي، آیا افغانان د سولې او پخلاینې د عملي کېدو توان او امکان لري، افغانان تر کومه حده په خپلو کې یو پر بل اعتماد او باور لري، دا او نورې پوښتنې به درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللي مېلمانه دي د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی شمس الدین حامد، د ولسي جرګې غړې محترمه فوزیه کوفي، د سیاسي او حقوقي مسلو کارپوه ښاغلی عبدالستار سعادت.
بله، تشکر آقای الکوزه. ما خدمت شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم احترامات تقدیم میکنم. سلام، لطفا بپذیرین.
تشکر نظر صاحب، ښه راغلاست بیرته خپرونې ته. محترم مېلمانه، فکر کوم په سړیو کې تشریف لري. مېلمنو، ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که مهرباني وکړئ خپل نظر وړاندې کړئ چې دا د سولې عملیه به څنګه مخته لاړه شي، او دا جګړه به څنګه ختمه شي. مهرباني، هر یو چې په نوبت سره خبرې کوي.
سلام کوم تاسو ټولو ته.
سعادت صاحب، مهرباني.
مېلمه ته، الکوزي صاحب ته، نظر صاحب ته مېلمانه مننه چې ما ته فرصت راکړئ. یعنې په سټډیو کې ما ته اشاره وکړه، مجبور کړم چې زه باید اولې خبرې وکړم. په دې باور یم اصلا دغه د سولې مسله د نن نه څو کاله مخکې ډېره ساده حل کېدای شوه، اما له دې چې د افغان لوري او د نورو نړیوالو متحدینو نظر په دې باره کې یو نه و. په اسهانو کې یو ډول غرور حاکم و د راتلونکي زمان څوک د تحلیل هغه ظرفیت نو دا مسله وځنډېدله. تر دې حده پورې موږ پلانجه کې واچولو. اوس څو مهمې مسلې دي چې موږ سولې ته، مذاکرې ته هیله من کولی شي. اول مسله دا ده چې تر ټولو مهمه مسله، مهمه خبرم د متحده ایالاتو په دریځ کې فرق راتلل، تفاوت چې هغه وخت کې متحده ایالات په یو باور و، هغه کسان چې دلته و، هغه کسان چې په امریکې کې و تصمیم نیونکي. اوس دوی هم نه غواړي دا جګړه نوره اوږده کړي، ځکه څو دلیل دي په دې کې. اول د جګړې وګدیدل د متحده ایالاتو لپاره بد رواني اغیز لري. یو دا چې څومره دا جنگ وګدیږي، جنگ ډیر قیمته دی په متحده ایالاتو کې، اقتصادي بحران دی، د بیکاری کچه د ورځ په ورځ کې زیاتیږي. نور د دغه جنگ مصارف ورکولو لپاره فکر کوم د امریکای مالی ورکوونکي تیار نه دي دغه جنگ تمویل کی. بل دوی په شتمنو هیوادونو باندې چې دوی خو متحدین وو اتکای درلودله، هغه د یورو حوزه و په څنګ کې انګلستان چې رورو د یورو حوزې ته هغه د بحران او راورسېده، او اوس نور په هغه باندې هم ښکار نه کیږي. هغوی هم خپل منځي کوم انتخابات لري او خلک هلته تصمیم نیسي. د هغه ځای مالیه ورکوونکي هم ډیر په هغو ګوندونو باندې اتکا کوي چې هغوی د افغانستان د جنگ مخالفت کوي، یعنی خپل د سرتیرو د رایستلو او د مصارفو د کمولو پلویان دي.
چې موضوع نه لاړ نه شو، خو بخښه ستا خبرې هم در قطع کوم. دا د خلکو سره داسې یو ذهنیت پیدا نه شي چې ولا امریکا بیخینو په یو ډیر بد حالت کې ده او بس کړې بار کړې دي او تختی به د میدان نه، ځکه دغه جګړې یو د دوام علت هم دا دی چې د ګاونډیان دغه فرصت ته متوجه منتظر دي. مګر خبره ډیر کارپوهان وایي داسې هم نه ده، امریکا یوازې په دې افغانستان کې نه ده، دلته تقریبا څلوېښت مملکت دي. په څلوېښتو کې چې بیا لږ راچاڼ کې یو اته نه لس مملکت ډېر قوي دي. دوی دپاره دا مصارفات دومره درانه نه دي. اوس دوی په مثال په جاپان کې عسکر لري، په کوریا کې لري، په سعودي کې لري، په نورو مملکتونو کې لري. دا د افغانستان جګړه وایي ډېره ملامتوونکې نه ده، ضرورت لري چې دا خپل پوځ او وسلوال هلته د جګړو په ساحه کې وساتي او ځینې نور اهداف هم لري په سیمه او منطقه کې. نو داسې یو حالت نه دی. مهرباني
کته سه اجازه راکې زر اعظم زه په یو عامل باندې نه ترخېګم،
مختلف عوامل
ما د دې یو فاکتور په توګه زه غواړم مطرح کړم. د یو عامل په توګه هیڅ کارپو هتا خپل د متحده ایالاتو ولسمشر هم لپاره نشي غورځولای، ځکه یوازې متحده ایالات په افغانستان کې کمې پیسې په جنگ کې مصرفوي. دا بودیجه برابر ده د هغوی د پټول متحده ایالاتو کې د 300 میلیونه نفوس لپاره، د صحت په برخه کې د مصارفو لپاره. یعنی کله چې بستا یو سکتور په یو هیواد کې بودیجه معادله کیږي نو څوک له پامه نشي غورځولای. اما زه دې سره موافق یم چې متحده ایالات بالاخره د اقتصادي بحران دلیل افغانستان نو یعنی مخکې دینه چې دوی افغانستان ته راشي اقتصادي بحران وو، او د اقتصادي بحران په جدیت کې به هم افغانستان یوازنی رول نه لري. دا مې یو فاکتور په توګه، یعنی د امریکا په ملت کې چې هغه بیا دیموکراسي د تصمیم نیونکو د مالی ورکوونکو په اسانه باندې دا خبره مطرح کړله. د یوروپ حوزه کې هم عین هم دغه عام وګړو کې هم دغه برداشت دی. بل مهم فاکتور په دې کې دا دی چې دغه جنگ چې څومره وګدیږي د زمانی لحاظه دغه خپل حریف متفاوت دی. یعنی کله چې رنګ ته دوه حریفان ننوځي وزن کې که برابري د دواړو لپاره یو ډول زمانی قید دی. مګر کله داسې کیږي وایي چې د یو زورور حریف په مقابل کې یو کمزوری ورجګي وایي که تا درې دقیقې دوام وکړه په دې رنګ کې نو لوبه تا وګټله. یعنی د رواني لحاظ هغه هسې نه ده چې هغه ډېر زورور دی، خو که درې دقیقې دوام کړی په رنګ کې نو کم باید هغه ته ورکړي. یعنی د طالب او د دغه څلوېښتو نه ډېر هیوادونو تفاوت په همدغه شکل دی. دوی که په دغه رنګ کې درې کاله نور دوام کوي دغه جنگ د دوی په نفع باندې دی. بنان په د عامه اسهانو کې دوی نور هم اطلان معرفي کیږي او دغه جنگ رواني لحاظ د امریکای په نفر نه ده. دوی د
سعادت مالدی رنگ ته به نور کسان را غورځي، دا ګاونډیان ما ونډیان دوی متشهد را ودانګي کنه د جنګات نور هم پسې وګړي.
بله او زمونږ مشکل دا دی چې یعنی زمونږ ګاونډیان دوی ته د فاول وسایل ورکوي، بوکس بنجام ورکوي، کلا ته پرم کې. نو اجازه را کړئ دغه بل فاکتور باندې هغه وکم. دوه مهم درې مهم مسلې به ځلان دی. یو دا چې په ځینو هیوادونو کې لکه پاکستان، په پاکستان کې اوس یو فکری تجزیه رامنځته شوې د افغانستان د قضیې په اړه. یعنی د نظامیانو یا د ISI مخالفین ډیر شوي دي په دې برخه کې چې یعنی د افغانستان په جنگ کې کومه پالیسي تګلاره سیدوی درلودله دا نور د پاکستان په نفع نه ده. او دغه عامه افکار کې دیش فشار راوړي او په دوی باندې دغه د مرستو بندېدل دغه نور عوامل چې دي. د بلوچستان مسله پاکستان شاید مجبور سي له دې نه وروسته ونشي کولای چې هغه پخوانی موقف د طالبانو په اړه حفظ کړي. بل خپل طالبان هم یو تجربه لري چې دوی خرڅوي دي همدغه پاکستان له خوا ته په 2001 کال کې، او څو موده مخکې د ملا عبیدالله مرګ بل مثال دی دوی لپاره چې یعنی پاکستان هغه د خپل د منافعو په مدار کې طالبان ترخی نه چې کومه خواخوږي دوی سره لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د سولې لپاره ذهنی آمادگی شته، یعنی اوس په اروپایي ټولنه کې شته، په د امریکا پولیس کې. او تر ټولو مهمه دا ده چې افغانان سوله غواړي، یعنی موږ ټول په مجموع کې سوله غواړو. دا هغه دلایل دی. او بل ښه زیره دا ده چې حزب اسلامی هم نړیوالو سره او هم د افغان دولت سره تقریبا توافق ته رسیدلی چې هغوی به نور همدغه سیاسي ژوند ته مخه کوي، د دغه وسلوال مخالفت نه به لاس اخلي. دا مذاکره تقریبا پای ته رسیدلې او کامیابه ده. دغه عوامل زه فکر کوم چې موږ دې ته ډیر هیله من کوي چې موږ به سولې ته ورسیږو.
کور دې ودان. تشکر
صاحب. تشکر صاحب. خب محترم آقای حامد، شما به عنوان مقدمه اگر چیز گفتنی دارین، منتها قبل از اینکه شما صحبت آغاز کنید یک موضوع به فکرم خطور کرد. معمولا یک ذره بگویم فکایی وری یک چیز است، میگن این لیلا و مجنون نه که عاشق بسیار مشهور است، کلی میفهم لیلا و مجنونه. بازی لیلا را که دیدن میگن این چندان مقبول هم نبوده این لیلا، یعنی قدر خوشروی و ترام نبوده که مجنون تو دیوانه شا و بدشتا بره و ریشا را بار. باز مجنون نگفتن و قیس ایده ای دختر تو چی دیدی که قدر خود دیوانه ویگه پا؟ گفته بیا گمش که اچشم به موضوع سهیل که تو ایره سهیل که باید میفهمی که چطور است. حالا آقای آمد به این مسئله روند سلامی مربوط به کل اشخاص است که از کدام چشم به اون نگاه کنن. شما چه قسمی نگاه میکنن به این موضوع سهیل؟
من اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای نظر و علیکوزه سجنزمین و شنونده های رادیوی شنیدنی و بسیار خوب رادیو آزادی. ما بخشی از صحبت های جناب سعادت صاحب قبول دارم و تایید میکنم و بخشی از صحبت هاشون موافق نیستم. و فکر میکنم که اگر تصوری باشه که یک طرف ایالات متحده آمریکا نتیجه 10 سال جنگ و تلفات سنگین و خسارات مالی و مصارف هنگفتی که متقبل شده حاضر شده به مذاکره با جانب طالبا، درست است. اما یک طرف دیگه پاکستان است که فکر میکنم که با درک این وضعیت که امریکا یاد یک وضعیت به اصطلاح سعادت صاحب دشوار قرار گرفته، به هیچ صورت حاضر به مذاکره نخواهد بود، چون فکر میکنند که آنها به مقاصد خودشان نزدیک شدن و به اهدافی که داشتن میرسن، به خصوص که ایالات متحده امریکا گویا به زمزونا زمینگیر شده. هم مشکلات اقتصادی آنها را میفهمه و هم تلفات سنگین و هم اوضاع متاسفانه بده و یا اتفاقات خاصی که در درون افغانستان اتفاق افتاده، پاکستان هم مصمم به این ساخته که به سیاست مداخله گرانه خودش ادامه بده و یک مقدار نسبت به زماندگی امیدوار باشد. حتی شما میبینید موضع‌گیری های پاکستان در ارتباط ایالات متحده امریکا، به خصوص در بخش اکمالات از طریق پاکستان و موضوعات متعدد دیگه که هست، قطعا واکنششان نداد. این علائم ما در سیاست پاکستان نمیبینیم، نشانه هایی را در روز ما نمیبینیم که او بیانگری باشه که با ایالات متحده امریکا همکاری بکنن. به هر حال سال های یک ضرورت است، ولی هنوز ما فاصله زیادی بیداریم. ما زیاد خوشبین نیستم و به دلیلی که خب سال های یک جانبه است. و درست است که ایالات متحده امریکا در این مذاکره خب چیزایی را به دست آورده و از طرف دیگه پاکستانی ها طالبا هم چیزایی را به دست آوردن، به عنوان یک طرف امروز شناخته شدن. و از جانب دیگه خب این مذاکره با ایالات متحده امریکا نه با دولت افغانستان سبب شده که آسیبایی را هم ببینن. شگافی که میان رهبری طالبا ایجاد شده خود از این نشان میده که یک مقدار مذاکره با ایالات متحده امریکا زیانایی را هم برای طالبا داشته. خب اصل بازی در دست پاکستان است، در اختیار پاکستان است. طالبا به هیچ صورت اجازه نخواهند یافت که به دور از چشم پاکستان به مذاکره بپردازن و تصمیم مستقلانه بگیرن. و اگر حمایت پاکستانی‌ها نباشه دیگه طالب نمیتونه جنگ دوام بده و نمیتونه حضور داشته باشه و نمیتونه نه حیات سیاسی نه نظامی داشته باشه. این پاکستان است که طالب معنا پیدا کرده و قدرت و قوت پیدا کرده.
ده آزادی پسپو که دغه خبرونه ده پرون ما از دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوه و وسی تاسو تکرار اورئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ته تاسو ټول ملمنو ته احترام کوم، کوم بار له احترام زه دې اوسم سب زویما او په مهم سم مکتب یم او دا کومه پالیسی چې زه دې دولت وینم دې صح مونږ ځوانان نه امید یې اصلا له دولت نه امید یې. طالبان په دې تاسو مو پیژنل خلک هم پیژنې جهان هم پیژنې چې یو جګړه ماران باندې پیسې ولې دې نه تاییدوم چې دوی جګړه ماران دي دې نه تاییدوم ځکه یو وخت کښې زه راتلم له پلار سره مې وړکی وم د قندهار مخکې د طالبانو له دولت نه نو دا د مجاهدین صاحبانو حکومتداري وه په یو پاټک کښې مونږ کته کړو کته نه کړو مونږ موټر یې ودراوه چې ودراوه یو جګړه مار وخود موټر کښې کته پورته وکتل ویل دلته کوم څه نانه یې نه شته هغه دا خلکو وتل ویل نه ټول سپین ږیري دي ویل کوم څه کو ناټاوار سپین ږیری کوي هم را کته دي چې داسې حالات وو چې طالبان راغلل دا لیونیان دا پاټک سالاران دا یې ټول کړل دا خو یوه مسله او بله مسله دا کوم چې د تاسو سوله روانه زه په دفتر کښې ما یو دوه میاشتې مېرمه وم د کندهار په دفتر کښې نعمت الله خان نوم یې رئیس د سولې وو تاسو اعتبار وکړئ چې قسم په خدای د پلکېنې خلک راوستل د هغه په سر به یې ډالر اخیستل دا مونږ ته تسلیم شه د طالب وه او زه دغه قسم کوم چې قسم په خدای له پلکېنې خلک راوستل پاج به یې وروسته یو زوړ ټوپک مې په غاړه کښې ور واچوو نو هغوی ته ولاړ کړي چې دا کوم څوک دا انعام ورکوي چې مونږ ته څوک تسلیم شي دغونه پیسې ورکوو بیا به هغه پېزر افغانۍ یو شی مې ورکړه دوی به ویل چې مونږ ته نن شپه دونه طالبان تسلیم شو دا ولا کړي یو تسلیمېږي دا نن به مونږ کلي ته
طالبکلي خلک ټول کړل نو ستا مطلب یعنې څه باید وشي ګوره کرزی صاحب خو یو سړی دی مثال هغه حکومت په راس کښې دی هغه خو نشي کولی چې د عالي شورا د سولې هغه پسې مې یو لرګی را واخلي هلته هغه د رئیس په قندهار کښې چې دی او په ننګرهار او په تخار او بل ځای کښې نو د دې خلکو مسؤلیت څه شی دی ستا په نظر د دې خلکو دا ملي وجیبه څه ده چې د سولې دپاره ولې ولې په صداقت کار نه کوي صاحب
خو زه عرض کوم د مونږ د زړه درد ده چې درته زنګ وهم ولې تاسو د موسیقۍ پروګرامونه هم ستولي مونږ هغه ته زنګ نه وو عرض درته کوم دا نن سهار دوه نفره طالبان راغلل ټول کلی یې ټول کړ وروره مونږ دغه یو لمبر در کوو که چېرې تاسو کلي ته غل را ځي غراب سړی را ځي مونږ ته په دغه لمبر زنګ وایي په ټي ثانیه کښې در ته را رسېږو ولې مونږ ته چې یو مشکل پېښ شي څو دولت ته ورځو هغه د مونږ نه ضمانت غواړي ویل ما ته په لارې څوک سړی ونه وایي زه کلي ته نه شم در سره کته کېدی طالب څه را ته ونه وایي یو طالب را ځي ټول کلی ټولې یو بسته دولت چې مونږ دلته یو حل را شي یو مشکل راته بېښ شي وایي ضمانت را کړه چې زه کلي ته در سره کت شم دا را لکړي چې د دولت دا نن 15 نفره د میدان وردګو اربکیان تسلیم شول دا ټول دولت شکست ورکړ دی خپله دولت شکست ورکړ دی دوی په تاسو ادارې وګوره دوی پارلمان وګوره عرض کوم خیر به اجازه را کړه د زړه درد درته وایم بعضې خبرو کښې غلطي هم کېږي افاقي غواړم خپله دولت طالبان خو یو مین کېږي په سړک باندې دا دوی څه فساد ادارې جوړ کړې تا ورته د میدان وردګو شربال وګوره دلته د حال وګوره هر سړی هم درسه ده دا دولت قسم په خدای هم د خپل د دولت خلکو سکوت ورکړه که دولت دولت وایي خلکو په زړه کښې ورتو منګوله بېرته خښې کړې وو نه وایي طالبانو خلکو ته ورمنډې وایي طالبان خوښوي چین فساد ته ما ته د طالبانو د وزیر ته یو کور را وښیه د وخت وزیر کور یې را وښیه د رئیس کور یې را وښیه چې کابل کښې یو دوه منزله کور ده چې خو هم غریبان نه وو د میدان وردګو له کابل نه تر میدان وردګو یې په کراچۍ باندې سره تېر کړه لس کاله دا د دوام کېږي لس کاله دې دولت خو شل کاله یې نه زه ضمانت کوم چې دا سړک نه خرابېږي را شه دوی له میدان وردګو تر قلمداره پورې قلمداد کړی 40 سانتي ټیر ولې 15 سانتي ټیر اچول ټول خرابه شو دا فساد ادارې خو ټول په دولت کښې د خدای په ویاړ چې دومره ډالر طالبانو خو راغلي اوس به ګل ګلزار به وو وطن به جوړ وو ټول فساد په همدغه دولت کښې چېرته چې چټل خلک دي یو زه یو کوم ساده درته وایم چې دغه د بندیانو مسلو ته ډېره جدي شي ځکه نیم بندیان د مونږ په پوډر اخته شول دا را لیکي چې خان محمد خان مدیر مابس مدیر مابس ته خپله دوی تجارت شروع کړی هلته په بندیانو باندې یو کوم زه انسان ته مسولیت لرم چې ټولو ته توجه کوم زه د دې خاورې بچی یم څوک مسولیت ولري څوک د دې خاورې بچی وګڼي هر شي ته مسولیت به م چې هر شي ته مې توجه ده په هر شي باندې بچېږم تاسو اطلاع وکړه چې شهیدان شوي دا طالبان چې بمبار کړي دا ټول زه درته قسم کړم لهم شم شاګردان دي دولسم شم شاګردان دي دلته خو کوم پاکستانی خو یې نه ده وژلی ولې د خپل وطن بچیان وژنئ که پولیس وژل کېږم زه خو د پولیس په مرګ هم نه یم خوشحال چې د ما پلار صاحب منصب ده هغه قدري صاحب منصب ده زه د یو منصب زه یم چې کته غږېږم کوم د دهقان د بې سواده خیره دهقانان هم حق لري چې په دې موضوع مننه ډېر وخت مې تاسو ضایع
کور دې ودان دا دی مونږ موقع درکړله چې نظر دې واورېدل شو صاحب تشکر ستاسې نظرو
بلې السلام علیکم نظر صاحب محترم تاسو ته والیکوزی صاحب ته او تاسې محترم سلامونه
وعلیکم
وطندوس یم د هلمند څه خبرې کوم
بلې وطندوس
دوه پوښتنې لرم د ښاغلي صاحب د ښاغلي ساده صاحب خبرې
مهرباني
اول پوښتنه مې دغه دی ساده صاحب محترمه څو ورځې مخکې باندې یو قومندان اعلان وکړ چې مونږ دې پس امریکایان نه وژنو دلته د افغان چارواکي او د هغوی کورنۍ وژنو خو نشه کوو هغه به منځه وړو نو دغه پوښتنه مې دا چې ولې دغسې مخکې د روان قومندان خبرې ولې کوي نو ولې د افغانان وژنې که څنګه کوي دا ټلویزیون سره مرکه وکړه ویل مونږ دې پس افغانان وژنو د هغوی کورنۍ مونږ تباه کوو پس مونږ امریکایان نه وژنو یوه پوښتنه زموږ په سره د عبادت په خدای کې طالبان تر ټولو پوری د موږ ځوانان جن په اړه عبادت انکاري او کتنې خبر ورته چې وسه نه کایا سره جمع کې شي ځان کېږي نن دی د کایا سره څنګه کې کدي ته با او انسان ته راته په کې هغه خبره مو ته دوه ولدي هغه مور چې ورنه وای تا په نو ځي ته شاله ورته په کایا سره جهاد وکړه نن څنګه ته راغله راته څنګه کې ته دا هغه څه دوه ولدي هغه څه دوه ولدي هغه خلک
ته ورته ټلیفون نه دی ساده سم لندن ځوابونه ورکې سم
یو ما دغه مارکانه دا ورېدلې وطن دوه صاحب مننه نه مې دا ورېدلې چې ویل دي نو وروسته افغان چارواکي وژنو دی غوي کورنۍ وژنو هغه څه چې واضح او روښانه و دی وژلې دي یعنی کویل هم نه دي پولیسان شهیدان سوي دي ملي اردو سرتیري شهیدان سوي افغانان په دا څو کاله جګړه کې خډیر کړېدلې دي زورېدلې دي د دې وطن بچان شهیدان سوي د طالبان له خوا ته په مجموع کې د مخالفین له خوا ته صحیح خبره ده چې اوس منګه هم دالو رسیو منګه هم خپل ټوپکو کې غوی لپاره ګولان نه دی وبدلی چې د ځکو او د غوی په غاړو کې ګولان ورلویږي او منګه هم چې کله دلته نیسو غاړه کې ګولان نه چو په چوکو کې نه ګرځو چې دغه د طالبان دي د قهرمانان دي منګه هم غوی ته ترورستان ویلی منګه هم غوی ته محاکمې لرو د یو کال حبس نه نیولې چې د وضعیت مثلا مطرح کیږي تر اعدام پورې په محکوم شوی دی او د جنگ په صحنه کې چې څومره کسان وژل شوی دی لګیدل یم په هر صورت په همغه باندې هم باید من خفه اوسېږو خواشین اوسېږو هر افغان چې په هر ډول باندې یعنی هغه د فکر تغییر دا خو د جنگ بستر و چې موږ ډیر بد تجربه که او بالاخره دغومره درزونه په افکارو کې راغله دغومره فاصلې راغلې په ځای د دې چې د یو بل سره فکري اختلافات لرو سیاسي اختلافاتو باندې واړو هغه بالاخره ټوپک و چاړو دا خبرو ته لاس کوو بلې او همدغه مسله ده چې موږ د سولې او د مذاکرې خبره مطرح کوو موږ د سیاسي اپوزیسیون سره د سولې خبره نشو مطرح کولای موږ چې کله سوله او مذاکره وایو دا په دې معنی چې دلته خلک وژل کیږي دلته خلک بمباریږي عامغه خواته چې کوم کسان دي هغوی کورنۍ هم شهیدان سوي وژل سوي دي بمونه په لویدل دي حق نه خلک تلف شوي دي بنان منګه دا محاسبه په جنگ کې کوو دواړو خواته باید وکړو دا چې کومه خوا جنگ مقدس دی د کومه خوا جنگ نامقدس دی دا بیا یو جلا بحث دی بل دا چې امریکایانو سره د جهاد لپاره ډیر کسان قربانیان شول د طالبان لخوا ته استخدام شول وګمارل شول مثال خپل دغه انتحاري عملی چې دوی مثال ورکړل که چیرته دوی سوله کوي بیا به دوی څه توجه وکړي دا هغه خبره دا هغه مسائل دي راځي منګه دسې خبره دسې مسائل نه مطرح کوو چې جنگ وکت کو جنگ د منګه په جغرافیا دی وایي د ځمکې هغه ځای سوځیږي چې پیور بلیږي منګ دسې مسائلو ته کلمن ووهو چې هغه مذاکره ټکنۍ کوي خرابوي دا زموږ په نفع نه ده بلې و دقیق همدغه خبره چې ته کوې د شاید د سولې لپاره د یو ډیر مهم فکټور چې د طالبانو د رهبرۍ لپاره مهمه ای چې خپلې دا جنګي لیکې قانع کولی ونشي ورته سخته یا قانع کولی هغه همدغه خبره ده چې دوی نه به دا پوښتنه خامخا کیږي او همدا پوښتنه بیا دلته د افغان دولت نه مونږ کوو د امریکایانو نه کوو د امریکایان د امریکا ولس هم د امریکایانو نه کوي چې که چیرته تاسو اوله سوله کولی شوی نو دا دغومره تلفات دغومره د وینې تویدل یعنی څه تاسو ولې د اوله نه دغه مذاکره دغه سوله نه کوله اما راځي دا قضیه معکوسه کو بل ډول فکر کوو دغه سوله نه کوي نه امریکایي لوري کوي نه افغان دولت کوي افغانان کوي نه د طالب لوری مخالفین کوي کله چې موږ دغه جنگ کې نور لاس کاله وړاندې ځو څومره نور کسان په دې کې شهیدان کیږي څومره وینې نورې تویږي راځئ موږ باید د هغه وینو د تویدو لپاره فکر وکړو تر دې چې کومې وینې توی شوې دي په هغه باندې موږ د انتقام او دغسې د بدبینۍ حس نه دا مسله مطرح کړو زه په دې هیله یم چې د غوټې ټولې اوارې شي هغه مور هم دغه سولې ته لبیک وایي د خپل د واسکټ اغوستونکي وژل شوي زوی وینه د طالب نه ونه غواړي بلکې همغه مو وایي چې تاسې سوله وکړئ زه فکر کوم دا 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 هغه څه ده چې موږ له بدبختۍ نه ژغورلی
شي
بله محترم آقای احمد شما هم سوالا را شنیدین شما چه فکر میکنین بله اگر نظر دارین
ما حالا زیاد متوجه سوالا نشدم به هر حال من فکر میکنم که سال یک ضرورت است و ما نسبت به هر کشور دیگه به دلیلی که 30 سال جنگ را تجربه کردیم نیاز به صلح داریم اما متاسفانه که این صلح یک مقدار به دست افغان ها نیست بلکه این را کشورهای منطقه و خصوص کشورهای همسایه به دست خود گرفتند و مدیریت جنگ به عهده اونا است تا زمانی که در اراده از اونا تغییر نبیاید من فکر میکنم ما به صلح نمیرسیم، در حالی که ما پیوسته از چند سال به این طرف بحث مذاکره را مطرح میکنیم و بحث صلح را مطرح میکنیم و در آرزوی تحقق صلح هستیم، ولی عملا میبینیم که متاسفانه ما به صلح نرسیدیم. ولی من یک نکته دیگر هم که در صحبت های قبلی اضافه میکنم اگه اجازه شما باشه، وقتی یک طرف ایالات متحده آمریکا بنا به گفته های جناب سعادت صاحب دچار مشکلات متعدد هست، مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه که به سطح کلانتر مطرح است، از جانب دیگه هم یک فاکتور دیگه اگر او را بپذیریم، در درون هم دولت افغانستان نسبت به هر زمان دیگه مشروعیت خودش از دست داده، بحث فساد اداری، بحث بی‌کفایتی، بحث های کلان دیگه، بحث بی‌اعتمادی میان نیروهای خارجی و دولت افغانستان که معلوم است در این شب و روز بسیار به شدت بالا گرفته، اینا همه فاکتورهایی هستند که به طالب را و پاکستانی ها را امید میده، امید به پیروزی میده. و من فکر نمی کنم که باز هم پاکستانی ها که بازیگران اصلی این قضیه هستند حاضر باشند و مذاکره. به هر حال امیدوار هستم که ما به این آرزوی دیرینه ما و به گم شده دیرینه ما که سال هست و 30 سال است که ما جنگ و دربدری و مشکلات بیشماری را مردم ما با گوشت و پوست تحمل میکنند به او دست بیافیم.
تشکر.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
بله سلام آقای نظر به شما و محترم آقای الکوزه میمانان محترم شما.
اختری صاحب سلام شما میروانی.
خوش آمدید اختری صاحب.
لطف شما از خدمت شما عرض بکنم که ما اوضاع و احوال در دو بخش خدمت شما ارائه میکنم. اول اینکه در بخش خود حکومت میآید، باز در بخش طالبا. اول در بخش طالبا خدمت شما باید عرض شود که تشنج و اختشاش از طرف همه دولت‌ها یا ابرقدرت‌های بزرگ همیشه روی دست بوده و توسط همه سیاست می‌خواهند در جهان اما خود را به اهداف خود نزدیک بسازند. در این موضوع طالب ها هم از بخشی از ابزار سیاسی هستند که از طرف مخالفین به نام مخالفین یاد میشن و این مخالفین زمینه ساز و شرایط ساز برای اهداف قدرت های بزرگ مثل امریکا، انگلیس و آیسای در افغانستان شدند و همچنان اینا طوری خبرساز با عمل کرد و جنایاتی که کردن اما خبرساز جهان شدند. به این ارتباط اینا امروز زمینه طوری مساعد شده تا کشورهای بزرگ به اهداف خود در افغانستان هم نزدیک شوند. در بخش دوم در حکومت افغانستان است که یک حکومت دست نشانده است، طوری که معلوم میشه ایجگاه اینا از قانون و حاکمیت قانون در مقابل مخالفین استفاده نکرده، بلکه از در عوض مجازات در مکافات قانون به اینا داده شده. اگر ما از قهر قانون استفاده میکردیم شاید ما در این شرایط سردوچار نمیشدیم، چون حکومت ما هم دست نشانده است بناهن هر دو به اهداف کشورهای بزرگ خدمت میکنند. طالب یک ابزار سیاسی از نه قدرت. امروز آمریکایی‌ها خود جو بایدن اعلان میکنه که ما با طالب‌ها مشکلی نداریم. پس مشکلی که ندارن، مشکل با ملت افغانستان طالب داره. در اینجا هم ضرورت میفته ما بگوییم که منطق جنگ های در چی است. منطق جنگ در این است کسانی که جنگ میکنن منطق صلح را باید تکافو بکنیم. در منطق صلح کسانی استفاده میان در صلح که اینا با اینا در طرف جنگ واقع شده باشن. پس آمریکایی‌ها با اینا جنگ نمیکنن، ملت افغانستان با اینا جنگ کرده. اینا باید با ملت افغانستان در صحبت باز بکنن. مجلس قطر امروز یک مجلس به اصطلاح سیاسی سازی طالب است، چون طالب یک ابزاری بودند که اهداف امریکا را تا این قسمت رساندن، اهداف آیسای تا این قسمت اینا اعمال کردن و حال به اینا یک بخش سیاسی، یک قدرت سیاسی را در آینده شاید زمینه ساز بسازن و اینا را بخواهند به یک قدرت سیاسی در افغانستان عرض وجود بکنن در آینده. من نظر محترم عامد هم در مجلس قطر که به ارتباط زمینه ساز سیاسی از نظرشان هم میخواهیم
تشکر.
همچنان قابل یادآوری میدانم آقای سعادت در مورد بودجه یاد کردن. بودجه جنگی را اگر شما تاریخ انگلیس، افغانستان، تاریخ هندوستان هم مطالعه بکنین، جنگ تریاک است و کشت تریاک است و امروز تریاک بودجه ساز افغانستان هم هست. شو فکر نکنم ما در مقابل بودجه کدام مشکلی داشته باشن. تشکر
سر تاثیر نظر و آبیدر شد. میرمانی شب ازادی رادیو دویا بولتی.
بله بفرمایید.
برد سلام ادب خدمت ظریف نظر جناب علی کوزای مهمانان و محترم و شنونده های عزیز. رستمشان یزدی از بگرام در خط تلفن قرار دارم. تشکر آقای ظریف نظر راجع به موضوع بس یک نظر و یک پرسشی دارم. ببینید ما و مردم افغانستان دیگر از روند صلح و مذاکره خسته شدیم. 10 سال گذشت دولت افغانستان گفت که ما صلح میکنیم، ما نمیدانیم که صلح و مذاکره را با کی میکنیم، با دوست و یا دشمن همیشگی، با چین و مخالف افغانی و پاکستان یا دشمنان منطقه‌ای. دولت افغانستان علیحدہ صلح میکند، امریکا علیحدہ صلح میکند و طالبان علیحدہ، یکی از پشت پرده دیگر آگاه نیستند. به نظر من صلح شده است و یگانه منبع خوب صلح خروج سربازان خارجی از افغانستان است. و بعد از خارج شدن خارجی ها از افغانستان، یک باب نوین و درخشان دا مردم افغانستان نصیب می شود. در اینجا با صلح، امنیت و انکشاف خود به خود وجود می آید. و همچنان پرسش من از آقای عبدالستار سعادت این است: حضور و بودن خارجی ها را در افغانستان چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا به خیر افغانستان یا شر افغانستان؟ و یا بودن خارجی ها در افغانستان صلح و مذاکره ممکن است که به میان بیاد؟ خدا کند که با جواب
آقا من سه یو بل تلفن لرم. آزادی رادیو دستم. میرا بانی.
من سوال داده از خودش که دغه افغانان خو خپل مس کې مذاکرات سو کې په خطر کې په نور ذهن کې لکه څنګه چې ساده څه بو اله بیا هم اخر مشکل هم در پاکستان سره ده. څنګه بیا سر ځنه د طالبانو سره هم جوړ شو، د حزب اسلامي سره هم جوړ شو، او ټول موږ سره راټول شو. بیا په موږ په مقابل کې پاکستان قوي دی، هغه یو قوت لري. او دا نه ښکاره موږ هم دغه ویل چې مسله د پاکستان سره د پاکستان سره کله مشکل حل نشي، موږ د مشکلات ټول د پاکستان سره دي. د دې چې د پاکستان سره مشکل د قطر کې د طالبانو سره او د نورو سره د حزب اسلامي سره د خبرې څه ګټه کوي؟ بنیادي مشکل چې زموږ فرض د ایران سره کوم مشکل دی، یا د همسایګانو سره دی، یا په دې باندې دی اوس امریکا یو دوه کاله پاتې ده موږ سره. که څه مشکل کې موږ سره کومک وکړي، دا به یو ښه کار نه وي. ستاسو توجه نه مننه.
کور دې ودان ډاکټر صاحب. شه یو بل ټلیفون لرو صاحب. ازادي راډیو ده. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالسلام ایدری هستم از ویسال سوان رحمت دانی.
بفرمایید ایدری شد.
اول خصوص یک فرهنگ است و هر زانه میتون خرید. دوم ما نمیتونیم بدون اعتماد صلح را در کشور بیاوریم. امروز ببینیم در افغانستان اصلا بین مقامات ما اعتماد وجود نداره، بین خارجی ها اعتماد وجود نداره، همگی بالای یک دیگر به اعتماد هستند. ما چگونه می توانیم صلح را در کشور خود تامین کنیم؟ عدالت وجود ندارد. هر روز بالای مردم ظلم می شود، مردم عقده می گیرد، مردم با تکلیف هستند، مردم از دولت ناراض هستند، اعتماد وجود ندارد. وقتی صلح در کشور تامین می شود که اعتماد وجود داشته باشد و جامعه بین الملل و دولت افغانستان یک استراتژی قوی در مقابل مخالفین داشته باشد و بتوانیم در کشور خود صلح را تعمیل کنیم. در غیر آن صلح را نمیتوان خرید و صلح خودش یک فرهنگ است. و با این سخنانی که امروز میگن، ببینید چند روز پیش خود صبغت الله مجددی خفه شدن و خاطر که ما ریاست چی به او تسلیم نکرد، ریاست صلح را. ریاست صلح را یک امتیاز میدانه، نه یک وظیفه. تو وقتی که ما وظیفه ندانیم و حل مشکل خود را یک وظیفه، حل مشکل افغانستان را به وظیفه خود ندانیم، ما نمیتوانیم در کشور خود صلح را تامین کنیم. بله. امروز در افغانستان همگی از حکومت شکایت دارد به خاطر بی‌عدالتی ها. صدای کسریده نمی شود. امروز اگر یک طالب نه تسلیم دولت می شود، فردا بیگ بالا از ظلم می شود. چی گرم بالا حکومت اعتماد کرد؟ خب سلام
علیکم.
تشکر سید. سعیدی بفهمید.
جناب آقای نظر، خدمت شما علی کوزه سر و من شما به خصوص آقای سعادت سلام علیکم دارم. آقای سعادت دوست دیرینه این است و او را از جمعه تحلیلگران تویدی اگر چی من تنگ مام شده سر انگلیزی هستم. من بیگه که دستم ایبار هستم که آقای سعادت جواب هم داماده کن. من بیگه که دستم که سل یک ضرورت اینی و مانند آب حیات است برای مردم افغانستان. اما با سلسل گفتن ها با این چیه سل نمیشه. اول جنگ افغانستان تنها جنگ افغانی نیست، منطقوی هست، بعدا فرا منطقوی هست. دوم شما میدانید که ایالات متحده امریکا انتخابات پیش رو داره، یعنی که به سر حافظ محمد سعید بارک اوباما به اندازه سر ملا عمر انعام گذاشت. این به خاطر بردن انتخابات ریاست جمهوری است که تا هندوستان رای تابعیت امریکا را دارن، یعنی یهودی ها کل باید با آقای بارک اوباما رای بتن و بیرون شد پیروزی و دور حتمی ایتازن. این بازی های سیاسی است. اون چی که دفتری که در قطر ایجاد میشه، چی دفتر سیاسی باشه، چی طالبی باشه، چی هرچی باشه، شما ببینید دولت قطر تا 11 سال از حکومت جناب آقای کرزی میگذره در افغانستان نمایندگی سیاسی نداره. حال جناب جمهوری رسول رفت و میگه که بعد قطر میاد در افغانستان نمایندگی سیاسی خود واضح میکنه. دوم، اگر قطر نمایندگی سیاسی نداشت، سفیر شما آقای خالد ذکریات چیکار میکرد جناب جمهوری رسول؟ باید صورتش پشت از این دفعه انتخابات سخت نمیگردیم نه دیگه غیر از اون که ایالات متحده آمریکا از یک طرف به خاطر بردنی که باراک اوباما در انتخابات بردنش میخواهد مردم آمریکا بگو که شما را کشتم سر آفو سعید جایزه بزرگ نهادم مذاکرات را در قطر آغاز کردم قوتا خودم تا سال 2014 از افغانستان میکشیم به اصطلاح مردم هرات بیاین که بلالا خرای بتونید یک بار دیگر رئیس جمهور شد. بعدا که باراک اوباما به انتخابات ریاست جمهوری برنده شد با سیاست گذاری ها در افغانستان و منطقه یک بار دیگر از سر نو میشه. و اونجی که من از شما جناب آقای نظر و علی کوزه گیله دارم، شما هر روز کوشش میکنید پالیسی یکی از شورای عالی صلح بیارید. نمیخوام به کسی توهین کنم، شما را خدا به شورای عالی صلح از مصالح خبر دارن، از مخالفین خبر دارن، اینا خبر دارن که دوست افغانستان که از دشمن که جناب قاسم نصر هر روز یک صحبت میکنه، او هم بیچاره از رادیو آزادی میشنوه. شما کسانی رو به این صحبت بخواین که در عمق قضایا خبر دارن، این دینار ابراهیم ابرک بخواین و به شهید محمد عبدالی رو بخواین که در عمق قضیه است، مسئول استانکزی رو بخواین، گاهی دکتر استانکا رو بخواین. شما از شورای عالی صلح میگین آقای ارسلان خدا ولی که از مکل آقای ارسلان موجود نبوه کرد.
سعیده سر
باور دارم و اعتقاد دارم ولی این منزل بسیار دور است.
تشکر سید صاحب، من کوشش کوم ټول چارواکو ته ټلیفون کوم چې راشي دلته خپل وطنوالو ته خبري وکړي مسائل روخانه کې. متاسفانه بعضی راځي بعضی نه راځي، نو مونږ چا په سلرګې نه شو اخستل او دا چارواکي چې تیار کړل اکثر ته مونږ ټلیفونونه کړی همیشه. او بیا د سولې علي شورا چې یو ارګان دی اوس په دغه راس کې دی، نه رسمي منل شوی ارګان دی، په دې باندې ډېر بحث نه کوو. نو خبره به نه اوږدو، مهرباني وکړي سعادت صاحب تاسو دا سعید صاحب خبرې واورېدلې، پوښتنې هم درنه درلودلې، او هغه د اورېدونکو پوښتنې په نظر کې ونیسئ، بیا به حامد صاحب لنډې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ صاحب.
زه خو سعیدی صاحب سلام ته علیک، زه ورته دعا کوم خدای دې شفا ورکړي، اورېدونکو دې ورته دعا وکړي. زما ښه دوست دی، تبصره یې خپله درلودله. زه به یو سر نه همدغسې، ځکه نورې پوښتنې هم وشوي، لنډ لنډ به په موضوعاتو باندې رسیو. یو اختری صاحب وویل چې دا جنگ د انګلستان د 200 کلن استعمار سره مقایسه کړه، چې د تریاکو جنگ اصلا موږ لپاره نه پیګم، دا ډیره زیاته د خندا وړ خبره ده چې دا ومنو چې امریکا د افغانستان د تریاکو نه د افغانستان جنگ تمویلوي. او که چېرته دا خبره کوو، د دې لپاره که موږ اسناد ولرو، دا خو واقعا یو نړیوال تحول موږ راوستی شو د دې حقایقو په برملا کولو کې. زه فکر کوم چې دا جنگ او هغه جنگ هیڅ مقایسه کول لازم نه وو. یو دا ده چې د طالبانو سره د افغانستان ملت ستونزه لري یا قطر پروسه د طالبان د سیاسي کولو دی. موږ ټول غواړو چې طالبان سیاسي شي، یعنی موږ مشکل دا لرو. اوس که چیرته د افغانان واقعا محاسبه وکړي، د انتقالي عدالت د پروسې مسله راځي، زه ډارېږم چې زه و اختری صاحب هم په دې کې رانه شو. یعنی هلته د کمونستانو مسله ده، د مجاهدینو مسله ده، د طالبانو بې له شکه جنایت یې کړي دي، او حتی د اوسني نظام. نو تاسې مجبور استئ په څلورو پړاوونو کې. عدالت لغوي معنا څه ده؟ د یو باروډون کې د بار د دواړو اړخونو موازنې برابروالي ته وایي. که یو اړخ یې بار کم کې، هغه راوړي بله خوا په لاره نه ځي. نو تاسې داسې نشئ کولای چې یو اړخ کاملا د افغانستان د ملت دښمن وبولئ چې خلک یې وژلي، بې له شکه وژلي دي او دي، او یو اړخ بل چې څو موده مخکې یوازې په کابل کې په زرګونو کسانو وژل، او هغه د افغانستان ټول محاسبه خو لا ورسره وشي په خپل ځای، هغه معاف کې. او یا دا ده چې کمونستان له پامه وغورځئ چې پولیګونونه تې ډک دي، تر اوسه پورې هغه جمعي ګورونه راوځي. موږ دا ډول یو بودی ناعدلانه بحثونه موږ هغه خپلې هیلې ته نه رسوي. نیازي صاحب جالبه پوښتنه وکړه، ویې ویل چې د بهرنیو شتون په افغانستان کې زموږ په نفع دی که په ضرر مو دی. طبیعی ده چې هم هر څه هم ضرر لري، هم خوالی لري، هم بدی لري. که چیرته مونږه ستراتیژیک تړون په هغه شکل باندې لاسلیک کړو چې د افغانستان د ملي منافعو ښه تمثیل پکې وي، یعنی هغه د دواړو هیوادونو د ملي منافعو مطابقت پکې ولټول شي، په دې باندې هوکړه وشي، دا زموږ په نفع دی. تر اوسه پورې بهرنیو موږ لپاره ډېر ضرورونه هم لرلی دي، نفع هم لرلی دي. په دې باندې حکم کول ډېر سخت دی، اما په هر حالت موږ د دې پلوی یو چې په قانونمنده بڼه باندې د یو معقول او عادلانه تړون په ترڅ کې که دوی پاتې کېږي زموږ په نفع ده او که نه زموږ په ضرر ده. بل پوښتنې جز یې دا و چې آیا موږ چې دوی سره دا تړون که کوو د موږ په موږ به سولې ته ورسیږو که ونه رسیږو؟ یو مهمه مسله دا ده چې کله ستراتیژیک تړون لاسلیک کیږي، یعنی هغه اثار یې مرتب کیږي چې 2014 کال نه پس ده، متحده ایالات باید د افغانستان جنگ پای ته رسیدلی اعلان کړي. یعنی د تړون یو خبره هم همدا او دغه خپله یو خبره ده چې مونږ سولې ته هیله مندی. یو بل دوست مو هغه ویل چې پاکستان سره که زموږ ستونزه حل نشي مونږ نشو کولای چې آتاک که سوله موږو ځینو اړخونو سره نتیجې ته ورسیږو. سیدی صاحب هم په خپله تبصره کې د افغانستان جنگ څو اړخیزه وبوله چې داخلي بود لري، منطقوي لري او بالاخره نړیوال لري. ما هم هغه بحث کې د دوی نه مننه کوم چې د ما بحث تر کومه ځای پورې تایید کړه. بلې، ما وویل چې په نړۍ کې دغه یو تحول، فکري تحول راغلی د افغانستان په اړه. په منطقه کې دوه هیوادونه ډېر زیات لیوالتیا لري د افغانستان جنگ سره. یو ایران دی چې هغه ښکاره مداخله نشي کولای واضح، او بل پاکستان دی چې بیخي مداخله بربنډه ده. هلته زه فکر کوم چې پاکستان دومره وخت د متحده ایالاتو په مټ باندې په دې سیمه کې دی، د همغه تولد نه را په دې خوا تقریبا په دا منطقه کې چې غټ وزرونه لرلي او جیګه لوتی ده، د امریکا په زور باندې وو. کله چې امریکایان خپل ملاتړ ترې واخلي او حتی فشارونه پرې راوړي، تاسې په دې ډاډه اوسېږئ دا اوس د بلوچستان مسله چې پاکستان د ضعف ټکی دی، دا یې ورته په خپل یو سناتور باندې رورابکر باندې ورته برسېره کړې. خپله پاکستان نشي کولای دا اوس ځان ټینګ کړي دغه مسلې ته. که چېرته بیا متحده ایالات واقعا په دې باندې معتقد شي چې پاکستان دې د خپل د دریځ نه ناوړي، بیا خو شاید پاکستان باندې فشارونه تر دې اندازې ډیر شي چې هغه متحدین چې دوی ته سینه ډبوي لکه چین او لکه روسان هم دا حمایه کولای ونه شي، یعنی پاکستان په خپله د تجزیې سره مخامخ کېدای شي. زه فکر کوم دا مسله حل کېدای شي. یو داخلي خبره ده، ما ویل داخل کې ځینې ډلې دي چې هغه خپل منځو کې د خپل د منافع په سر باندې، د ګټو په سر باندې هم افغانان وژلي او هم یې هم خپله ځانونه وژلي. یو بل کې چې هغه ډېر د طالبانو او د تنظیمیانو مسله مطرح کېږي، د کمونستانو خو لا یو جلا ایدیالوژیکه مسله ده. اوس دلته د افغانانو موقف نه د دوی په اړه داسې دی چې د دوی غږ واوري او دوی چې هر تصمیم ونیسي د افغانانو همغه تصمیم وي، نه د دې بل اړخ. داخل کې یوه هیله ده د ولس او د ملت په منځ کې، هغه سولې ته رسیدل دي. زه فکر کوم چې موږ تر ټولو ډیر سولې ته اړتیا لرو افغانان. هغه چې څو کسان دي مشخصې څیرې دي، د جنگ اقتصاد نه هغوی نفع وړي، د دغه بد وضعیت نه نفع وړي، او یا دا ده چې د مذاکرې په شتون کې د یو باثبات افغانستان په وجود کې خپل منافع په خطر کې ویني، هغه کسان که د سولې سره مخالفت کوي، زه فکر کوم په دغه منطقوي سیاست کې او په دغه نړیوال سیاست کې او دننه په افغانستان کې هم د دوی لپاره ځای نشته. زه هېڅ دا اغېزناک نه بولم. او موږ وینو چې یو ورځ پټکه کوي، بله ورځ بیرته زاری کوي، یعنی هغه خپل شاته چې کله پټکه کوي شاته چې ګوري زور هېڅ شی نشته، بیا بیرته زاریو ته راځي. بنان زه ما لپاره دا مسایل ډېر مهمه نه ده. او بل د انتخاباتو مسله چې سیدي صاحب یاده کړه، هغه باندې تبصره کوم. یو د اوباما مسله ده، زه موافق یم چې انتخاباتو کې دغه تبلیغات هغوی ته د اسامه وژلو حافظ سعید و دې ته ځینې ورته نور مسایل مرسته کوي. اما امریکا کې ډېر پاکستانیان هم دي، ډېر داسې مسلمانان هم دي، کېدای شي بیا د هغوی رایې باندې منفي تاثیر وکړي. بل دا ده چې هلته د ګوندونو د سیاست مسله ده، افرادو ډېر مطرح خبره مطرح نه ده. زه فکر کوم داسې مقطعي سیاست کول امریکې غوندې سیاسي شعور لرونکی ملت تیرېستل دا به بیا په محال کې دوی په نفع نه وي، زه څه فکر نه کوم.
کور دې ودان خپرونه په دوم برخه کې انشاءالله همدې بس دوام ورکوو. محترمه فوزیه کوفي به هم له موږ سره